السلام علیکم ستلی مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمه 12 بجې شوه د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نیک پیرځونه مقبول کړئ د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې یې دوا هفتواره خبرونه تاندې هلي او قانوني لارې اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وایي
سرکه کې د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 نتی سرتیری وشل سوي په خیبر پښتونخوا کې د شوزو ځواکمنولو او محرم کړل شوی ډلو د حکومت لپاره کارکونکي غیر حکومتي سازمان وايي په صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې 3 اویا نشه جان وشل سوي د افغانستان په جلال آباد ښار کې نامعلومو سوالو د خبريال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون څلور کسان وشل سوي او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوی دي د فوج اماړي کویداري اي اس پی ار پروند په بیان کې ویلي چې وسوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید وکړي چې بګي د ملیشیا ځواکونو څلور سرتیري او د لیبي ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی دي وسوالې ډلې تیري کې طالبان پاکستان رسنوي ته په لیږلي بیان کې د پیښې ذمہواري منلې ده تر دې یو ورځ وړاندې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه هم چارواکو ویلي ول په ټانک ضلع کې د وسوالو پر ضد عملیاتو کې د فوج کیپټن وشل سوی وو په بیان کې دا سوی وو چې په کاروای کې د تحریک طالبان یو کمانډان خواجهدین عرف شیرخان وژلی وو په پاکستان کې په خاصه توګه د اگست میاشتې راځي تر هغه وروسته زیات سوی چې د زیاتره ځمواري ناقانونه ګرځول سوی وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان داخلي چارو وزیر ویلي حکومت د شاه او بد طالب وسوال په فرق پوهیږي شیخ رشید احمد دا خبره پرون په کراچي کې د خبريال د دې پښتني په جواب کې وکړي چې حکومت به د شاه او بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي لنموړي د پښتني له هغه ورځ هرڅه وسی چې کله د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی ټي ار ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ول حکومت له هغه وسوال طالبان سره په مذاکراتو بوختي چې واړي خبري وکړي حکومت مخالفه ګوندونو د پېښور آرمي پبلک سکول پېښې په یادونه سره د عمران خان له طالبان سره د مذاکراتو پر خبره تنقید کړی خو شیخ رشید احمد وویل شیخ رشید احمد وایي چا چې د ای پی ایس ماشومان وژلي دي د هغو قضیه جلا ده او کوم خلکو چې له هیواده کډه کړې ده د هغو هغه جلا ده خبرې اترې په لوړه کچه روانې دي خو شیخ رشید احمد دا وضاحت ونکړي چې د قضیو د جلاوالي زخه د هغه مقصد څه دی په 2014 کال کې د پېښور پر آرمي پبلک سکول برید کې د استادانو او زدکونکو په ګډون یو سلسله سروش کسان وشل سي ول چې زموري تحریک طالبان پاکستان منلې و په خیبر پښتونخوا کې د شوزو ځواکمنولو او مهر مکړل څو ډلو د حکومت لپاره کارکونکو غیر حکومتي سازمان وای په صوبې کې په 35 کلونو کې 3 اویا نرشزیان وشل سوي دي د بلو وینس په سازمان د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپل پورسي ریپورت کې ویلي د 2015 او 2020 کال په مده کې 1500 نرشزیان په جنسي توګه ضرورت سوي هم دي په ریپورت کې دا ویل سوي چې پر نرشزیانو د شوزو زیاتره پیښې د هغو نږدې ملګرو لخوا کیږي چې وجه له هغو سره لملګرتیا جوړولو انکار وی خبر پښتونخوا حکومت د سپتمبر میاشت په پای کې نرشزیانو ته د استوګنې لپاره د جلا کورونو ورکولو او بخښې د جلا ځایونو ورکولو پریکړه کړې و حکومت وايي د نرشزیانو حقوقو او خوندیتوب ته ژمن دی خو مدني فعالان وايي او سنای واکمن ګوند تحریک انصاف په خپل تیر حکومت کې د نرشزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ ځانګړي کړې وي خو هغه پیسې د نرشزیانو په خرچګړه نه ولګېدي د افغانستان په جلال آباد شاهد کې نامعلومو سوالو د خبريال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون څلور کسان وژل دي اني شاهدانو مشالې ته ویلي پرون مازیګر د جلال آباد په واټر پمپ سیمه کې پرکشا کې سپاره بریدګرو پر ټوډي ډول موټر حمله وکړه او وتښتیدل په څلور وژل سو کې لیکوال او د صبح بخیر او ماښام په خیر رادیو په خوانی خبريال سید معروف سادات هم دی نوموړي په ورستي کې د ننګرهار د کلیو او پراختیا پر ریاست کې د مطبوعاتو مسول او لزینو بارني رسنیو سره همکاري هم درلوده تر اوسه نه د معلومات چې بریډ چا کړی دی او نه هم سمې چارواکو په دې اړه څه ویلي اور اسې خبردار چې په افغانستان کې طالبان حکومت هغه ریپورتونه رد کړي چې یو شمیر هغه کسان امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې واد کې له بهرنۍ ځواکون سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي د طالبان د قطر دوهې دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړي او نه هم چاته ویلي چې حاضر دي تر دې مخکې د هالند ان او اس ټلویزیون راپورټ ورکړي چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالندیان لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی وو غوښتي چې محکمې ته حاضر شي د خبر له مخې ځینې ژباړونکو ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د یو لیک لمخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي نو د هغوی کورنۍ غړو ته به د دې لپاره سخت سزا ورکړي چې بیا د دوی په وینا نورو ته هم عبرت شي. د خبرونو پای
دا و عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. اوس ورزو د دې غړې د ریپورتونو په لور خو دا مهره نه وی چې د دې غړې په دویمه نیمای کې تاسو لپاره دوه هفتوار پروګرامونه تاندې هلي او قانوني لارې لرو تر هغه سره اوسه ریپورتونو ته ورزو. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید کې 15 سرتیری وجل شوې. دا حمله پرون په سپینوام کې شوې چې ځمواري وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم د اکتوبر په اوله نیټه ویلي وو چې دوی له هغه وسلوالو سره په خبرو بوختي چې مذاکرات ته تیار دي. تحریک طالبان بیا ویلي وو چې حکومت سره په هیڅ ډول مذاکرات کې خکیل نه دي. خو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر په نوم وسلواله ډلې په خپلو جنگیالو غک کړي چې د اکتوبر تر شلمې نیټه پورې په امنیتي سرتیرو دی بریدونه نه کوي. په دې حق له تفصیل د عمر وزیر رپورت کوي.
امنیتی او انتظامی چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیخه د اکتوبر په 2 مانیټه د سپینوام تحصیل په لری پرته سیمه سلپازی کې رامنځته شوه. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر هم په خپل بیان کې ویلي چې وسلاوالو شمالي وزیرستان سپینوام کې د امنیتی سرتیرو په قافله برید کړي چې سلور د ایف سی او یو پولیس اهلکار یې وژلي. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتی سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان ول. په وژل شویو کې حوالدار زاهد، حوالدار اشتیاق، لانس نایک مجید، لانس نایک ولی او یو پولیس اهلکار شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلی ده. هغه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي چې په برید کې سلور د ایف سی او یو پولیس اهلکار وژلې. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یوه مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو له ځنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی. عمران خان په دغه مرکه کې ویلي وو که وسلوال خپلې وسلې کېږدي نو هغوی به ورته بخښنه وکړي. خو بلخوا د عمران خان له دغو څرګندونو سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې وویل چې یاده ډله یو موټی ده او په لیکو کې یې هیڅ قسمه تقسیم یا اختلاف نشته. د یاد ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته په لیږلې یو پیغام کې ویلي چې د هغوی د مشرتابه لخوا له پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو په اړه څه نه دي ورته ویل شوي. خو د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې ډزبندي ده نو له خپلو کاروایو یا بریدونو څخه ډډه وکړي. په وزیرستانونو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې زیات شوی چې په افغانستان کې طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت وایي چې د پاکستانی وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات روان دي او یوازې هغو وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې مذاکراتو ته تیار دي. د اکتوبر په 2 نیټه ځنې کارپوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دوی په اند له وسلوالو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي ځکه چې دوی وایي په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلي نو اوس د پاکستانی طالبانو ضرورت پاتې نشو. خو ځنې بیا وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان په ګډون ډېرې وسلوالې ډلې شتون لري نو ټول د خبرو د لارې په ډزبندۍ راضي کول ګران کار دی. د دوی په خبره دا ځکه چې پاکستانی طالبان په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنې دوله وجې راجوندي شوي دي. په دې حق له تفصیل د اسرار الله مومن رپورت کې اورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستانی وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په 2 اکتوبر له مشال ډلو سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټې غړی هم دی له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه خو زیاته یې کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمی پریکړه نه ده کړې. ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګری ځپلی د دې کار خلاف دي.
په مرکه کې وزیر اعظم ویلي چې لازم خلکو سره خبري روان دي، لټول سره خبري نه دي رواني، داسې خوټي رډلې دي، نو یوازې له هغه وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبري روان دي چې څوک مذاکرات غواړي. موږ لا حتمی پریکړه نه ده کړې، ځکه چې د چا خپلوان تر هغري وجلي نو هغه وایي چې خبري دي ونشي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منسوبې نه لري نو له هغه سره دي خبري وشي، نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې موږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ځنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبانی پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپل وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر شلمې نیټې ډزبندي ده، نو پر پاکستانی ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي، د په آن ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو، د په خبره ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي، دا د غیر مکتب فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې سپریم لیډر یو دی، نو دوی به خامخا دوی به د دې خبرې اترې به نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوندو پاکستان ترک انصاف غړی چودري فاروق الطاب دا تورونه رد کړل چې ګینه پاکستانی طالبان د دې هیواد د ریاست ساتلی وو او زیاته کړه تر هغري چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون سره باندې او یا زر پاکستانیان وجل شوي، ملک ته د اربون روپو تاوان اړولې. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوخه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلک دی او عادي ژوند تر راځي. بلخ په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سمخ کاری چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبري روان دي، خو د په خبره د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لګ د پاکستاني طالبانو لپاره یو دته یو نوی جون کوزم ورک امداري په معنا باندې هم کې دي شي. زما خیال چې دا ګمان نه کوم چې افغان طالبان په پاکستاني طالبان د خپل فعالیتونو نه من کړی، ځکه د دواړو هغه نظریه او فکر او سوچ بالکل یو دی. کله چې دلته افغان طالبان پاکستان ته راغلي وو نو په شروع کې خودي دا پاکستانی طالبانو ملمانو او ټي ټي پی نو جوړ شو، په 2001 کال کې بیا جوړ شو، لیکن طالبان خو موجود وو، نو څنګه به بیا افغان طالب کولی شي چې هغه پاکستانی طالب دغه جنل لري.
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشري نور ولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود. یاد پوهان وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه علاوه حافظ ګلبادر ډله، لشکر اسلام، جماعت الاحرار او نور یو شمیر د پاکستانی طالبانو ډلې شتون لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان ځنی اوسیدونکو شکایت کړی چې په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلي دو اجازه نه ورکول کیږي. دوی پر مشال ریډیو ته ویل چې قانوني اسناد لري خو په دروازه ولاړ چارواکي بیا هم داخلي دو ته نه پریږدي. د لهغه ورسته دا چې وزیر اعظم عمران خان امر کړی وو چې په کابل کې د پاکستانی سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي، بلکې هغه یې یوازې په ویزا پاکستان ته ورځي. عمران خان دا اقدام د هغه شکایتونو په ترڅ کې پورته کړی و چې کلازن او افغانانو تور پورې کړ چې له دوی په تورخم دروازه رشوت اخیستل کیږي. دا دروازه د پاکستان حکومت د کورونا او بعد خبرېدو مخنیوي لپاره د مېله 15 منټې راځي د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده. البته یوازې د بیړني ضرورت لرونکو لپاره خلاص ده. په دې حق لنور تفصیل د سیمې نظمن خبريال فرهاد شینواره راکوي.
افغان وګړي وایي چې د پاکستانی ویزې لرلو باوجود په تورخم دا وړي دوی اجازه نه ورکول کیږي، او چې ځنو ته پکې په کابل کې د پاکستانی سفارت لخوا ګیټ پاس ورکړل شي هغه هم زورول کیږي او پاسانه پر پاکستان ته نشي ورتلای. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 19مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي او یوازې په پاسپورت او ویزا باندې دی د افغان وګړو پاکستان ته د وړېدو بندوبست وکړی شي. دا ګام له هغه وروسته پورته کړل شو چې افغان وګړو تور پورې کړه و چې په تورخم ترې پاکستانی ځواکونه د ویزې او ګیټ پاس لرلو باوجود په غیر قانوني توګه روپۍ اخلي. په جلال آباد کې یو تن افغان وګړي سبحان الله مشال ریډیو ته وویل
کاغه ملکی ده او که خارجي ده چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلین لخوا پازابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي. نو د دواړو حکومتونو نه مې غوښتنه دا ده چې دغه د ګیټ پاس اسانتیا کې لازم کوټلي ګامونه واخلي تر څو د دواړو خو عوامو ته کوم مشکلات چې پراته دي هغه مشکلات حل شي او دغه ګیټ په عام ډول باندې خلاص شي چې ټول خلک وکولی شي دغه بارډر په اسانۍ سره کراس کړي.
یو بل افغان وګړی شوکت وایي چې په کار ده د تورخم دروازه ناروغه کسانو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره په مستقله توګه پرانستل شي.
او دغه مریضان چې کوم دي باید چې دغه مریضانو دغه هم دا ګیټ خلاص شي، ولې دی خلکو ته ډیر تکلیف ته ډیر مشکل دی. نو دا تورخم ګیټ باید چې اتمی خلاص شي، ولې چې ډیرو خلکو کارو سره خراب شوی دی بند شوی دی. او کلم خلاص شي نو انشاءالله چې د ننګرهار خو کار خو به بالکل سره د خلکو هغه برابر شي او دا خلک ټول بې سوره دي خراب توراب دي. او انشاءالله چې ولې نه کلم تورخم ګیټ خلاص شي د ډیرو خلکو ته بعد مشکلات حل شي. د خیره
په تورخم کې دی یو چارواکی د خپل نوم نه خودل په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان د امر نه پس په 13 ورځو کې په تورخم ګیټ پاس لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي او دوی د افغان وګړو نه په غیر قانوني توګه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې 15 نیټې نه په تورخم سفری محدودیتونه لګولي او افغان وګړي پاکستان ته نه راپرېږدي، خو یوازې افغان زده کوونکي لوبغاړي او ایمرجنسي ناروغان کولای شي چې پاکستان ته واوړي. په کابل کې د اگست په 15مه نیټه د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تورخم کې د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ د تورخم د دروازې د پرانستلو په اړه په بیا بیا غونډې شوې، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه وري. د پاکستان په سینټ کې زنو سینټرانو قبایلی ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې د برخې نه ورکولو موضوع راپورته کړی ده. ل خیبر پښتونخوا د سینټ د غوګړو ویل دي چې د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر مهال خلکو سره ژمنه شوې و چې دوی ته په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي. چې دا رنګه په دغه سیمه کې پرمختیاي کارونه وشي، خو د دوی په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. د پاکستان حکومت بیا په وار وار ویلي چې ځنې صوبې د تیاری نه دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د خپل برخې پیسې قبایلي ضلعو ته ورکړي. په دې حقله د سیمینار زموږ خبريال شاهنواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په دغه سینیټرانو کې د اپوزیشن ډلونه هدایت الله خان او بهرمن تنگي شامل وو، وړي د حکومتي ډلونه سینیټر دوست محمد محسود شامل وو. دغه سینیټران د سفران د قائمه کمیټې غړي هم دي، او دغه کمیټې کې زیاتره د قبایلي ضلعو په خواني افارس په ستونزو او د هغې په هواري بحثونه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگي د اکتوبر په دویمه مشال رډیو ته وویل د فاټا د انزمام په وخت قبایلي ولس سره ژمنه شوې دوی ته به هر رقم ترقی ورکوي، او د پاکستان د نورو خاریانو په شان سہولتونه به هم ورته ورکول کیږي. خو کله چې د سفران کمیټې ته رپورټونه راشي او دوی وڅاري، نو پکې هیڅ یو داسې ترقی نه وي یا پکې د ترقی د لپاره هیڅ یو ګام هم نه وي پورته شوی.
لهذا منګه دا ویل چې د ټرایبل ایریا عوام چې کوم دینو اغا د دې ملک لپاره د قربانې ورکړي دي، نو که هغه د سودې حصے جوړې دوه لپاره ویلکم ویلو، نو په کار د چې دوی خپل حق ورکړي هغه په همال ته نه دی ورکړي شوی چې کوم دا غوي ضرورتونه پوره کړي. نن الته د سکلو بنښت، نن الته اسپیټال نشتا، نن الته بجلی نشتا، نن الته ایجوکیشن نشتا، نن الته انفراستراکچر نشتا، الته گیس نشتا. بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د څه شي سزا ملایږي؟
د فاټا د انزمام سره سم ویل شو د غسیمو لبه په قانوني مالیاتي کمیشن کې 3% روپۍ ځان له ورکول کیږي. د انګریزي ورسپانې د نیشن د اکتوبر 15/2013 کې په خپل یو خبر کې لیکلي چې وفاقي وزیرانو فواد چودري او غلام سرور خان میډیا ته ویلي وفاقي کابینه فیصله کړې ده په خواني فاټا ته په ان اف سی کې 3% برخه ورکيږي، خو د سنټ تغه غړي وای لا هم په خواني فاټا ته دغه پیسې نه دی ورکړی شوی. د عوامي نېشنل ګوند سنټر هدایت الله خان هم د اکتوبر په 2مه مشال رډیو ته وویل دوی په خپل ویني چې په خواني فاټا کې د ترقی لپاره نه کوم ګام پورته شوی او نه حکومت دغه سیمو ته په ترقی ورکولو کې سنجیده ښکاری، ځکه په سنټ کې په حکومت ټکونه کړی.
اوس هغه غریبان ته دا پته هم نشته چې موږ د لپاره قانون کمې و دي، موږ په پولیس کې کوم په لوي کې یو، موږ د سیاست ته موږ چې کوم دی د پاکستان شهريان یو کو نه یو، موږ په صبح کې شامل شونو څنګه شامل شو.
بیا نو حکومتي سنټران یاد قامي سیملي غړي او یاد سفران د کمیټې د وزارت مشران د دغه غوښتنو په جواب کې څوای د دغه جواب د پاره مشال رډیو د واکمن ګوند د دوه سنټرانو د سنټ د ډیپټي چیرمن او په قومي سیملې کې د سفران د کمیټې د چیرمن سره ډیر رابطې وکړي، خو هیڅ یو چا جواب ونه وای. باوجود د دې چې یو سنټر وای د مصروف دي او وروسته بورته جواب وای، خو د دې رپورت تر د جوړېدو پورې مشال رډیو ته د اپوزیشن ډلو د سنټرانو لخوا د سوالونو جواب ورنکه. شانواز ترکزه، مشال رادیو، پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په 13 کلونو کې په دې صوبه کې 3 نرخزیان وجل شوي او 1500 د جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د بلو وینز په نامه د ادارې ویلي چې د نرخزیانو په کیسونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي، بلکې له عدالت خوشي شوي دي. ځنو نرخزیانو هم مشال لیډیو ته ویل چې له حکومت د تحفظ غوښتنې لري او په کار د چټولنه هم د دوی حیثیت قبول کړي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې او د واکمن ګوند غړي پیر فدا محمد مشال لري وویل چې د نرخزیانو حقونه خوندي ساتلو ته اجمن دي. په دې حق له تفصيل د ګولیاز ریپورت کې اورو.
په خبر پختونخوا کې د نرخزیانو حقوقو لپاره غیر دولتي ادارې بلو وینز په تازه رپورت کې ویلي دي چې له 2015 تر 2016 کال د دسمبر میاشت پورې درې اویا نرخزیان وژل شوي. دا رپورت تر مخه په همدغه موده کې تر 1500 پورې نرخزیان جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د نرخزیان حقوقو لپاره کارکونکي تیمور کمال د اکتوبر پر دویمه مشال لري ویل چې په نرخزیانو د تشدد یو لزره پیښې سب شوي، خو په دغه کې یو تن ته هم سزا نه دا ورکړل شوي. تیمور کمال په خبره د نرخزیانو قضیو کې مجرمانو ته سزا نه ورکول ډیر وجوهات دي.
دې کې کومه ډیر کیسونه ګورو، بلکې اکثریت چې کوم کیسونه دي دې کې خود سره ملزمان گرفتار کړی شوی نه دي، او بیا کوم ملزمان گرفتار کړی شوی هم هم دي خود عدالتونو نه با عزت
بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں ہم شیم اگر ڈیر پہ بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں ہم شیم اگر ڈیر پہ بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں ہم شیم اگر ڈیر پہ بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں ہم شیم اگر ڈیر پہ بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں ہم شیم اگر ڈیر پہ بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں ہم شیم اگر ڈیر پہ بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں ہم شیم اگر ڈیر پہ بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں ہم شیم اگر ڈیر پہ بدحال بھی ڈیر طرف سے بھی روغی ہوں
هم ویلي دي چې په نرخزیانو د تشدد زیاتره پیخي د دوی نږدې ملګرو لخوا کیږي او د دې علت د ملګرتیا څخه انکار وی. خو د مدني فعال تیمور کمال په خبره په ټولنه کې نرخزیانو ته هغه پاملرنه نه کیږي چې څنګه د دوی حق دي. په پیښور کې یو نرخزی نیازبینه چې پلار یې نشته او د خپل ورونو پالنه کوي د اکتوبر پر دویمه مشال لري ویل له مجبوري کور راوتلی ده، خو په هر ځای کې خلک تنګوي. دی زیات کړه
اسړې راته خو ګوري او اسړې امانه راځنه چې چې وخی نه چته یو ځای کې نه استیشن یو ځای کې پاتې دې شم په دی وځ نو په خبر کې خو مشکلات د څه دي کنه چې نه پرې دي ولی आवाज نه ورته کې ته نه او چې دا څه وخت نه لږه ځای او دا بس په دی وځ دې مجبور چې خپل څه له لاش خپل څه کې کینی لکه ما دا خو کې انکار راځي چې انکار کوم نو دې یو کوم موږ دا روزو موږ خلک موږ لکه یو شان دي خلکو ته ګورسي هر موږ هم د دې په شان دي لکه بدل خو نو قانون د دې په حواله هم الله پیدا کړو لکه موږ ملکان انسانان کنا
نیازبینه یوازې نرخزی نه دا چې لستونزو او په ټولنه کې توپیری چلن سره مخامخ ده. رانی بیبي هم د غستونزو لوجه لپی خبره کوارته کړه شوې ده. رانی د اکتوبر پر دویمه مشال لته ویل خپل ملګرو پسې زوريږي. رانی بیبي زیاته کړه
مزمن خو پسې خپای خو مخان انسان خپکی خپل ملګرو پسې ډیر زیات بس څو پوسټ علیمان علیمان خلاص کړي بس خلک تنگول کوي کنه یو ځخ مونږ نه پاتې کله یو ځای پاتې کله بل ځای پاتې مزمن خو ډیر دغه وکړه پیغام نه خلکو ته حکومت ته دي کټو کټو ادارو ته خو زمونږ سپورټ چاوانه ورېدل
قسم په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو کرش میرا معلومه نه ده. خو مدني فعال تیمور کمال په خبره په صوبه کې له سلبیختو تر 500,000 پورې نرخزیان دي. خو د پاکستان روسي سرشمیرنې چې په 2018 کال کې شوې و په ټول هیواد کې د نرخزیانو شمیر 10,000 دی. د خیبر پختونخوا حکومت تیر سپتمبر میاشت په اخر کې د نرخزیانو لپاره په ناګه پروګرام لاندې د استوګنې جلا ځایونو ورکولو پریکړه کړې وه. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک صاحب غوند او د بشری حقوقو کمیټې غړي پیر فدا د اکتوبر پر دویمه مشال لري ویل چې د قانون په نظر کې ټول وګړي برابر دي او یو شان حقوقونه لري. خو په دې لړ کې د ټولنې ذمہواری جوړیږي چې خپل رویو کې بدلون راولي. د ویل چې حکومت د نرخزیانو د ستونزو حل کولو ته ژمن دي. د واکمن غوند غړي پیر فدا زیاته کړه
ګورمنټ دغه خپل د طاره د کرش کول د طاره د شي د خپل د طاره هغه نه کې دی یو خپل قانوني جوړ کړی دی او کړی چې دا څه دی هغه راتني شي چې د مستر په خپل د ځان دی فانت کمپلینټ کول شي پر منیسټر په ټول هغه چې خپل کمپلینټ هغه فورم از اکشن اخلي.
کسو حکومتي چارواکو د نرخزیانو د ستونزو حل کولو لپاره ژمنه کړي خو مدني فعالان وایي تیر صبح حکومت د نرخزیانو لپاره 40,000,000 روپۍ بیل کړي وي. خو هغه پیسې د دوی په خیر خېګړي دلګیدلی. نرخزیان له حکومت د تحفظ او د خلکو غواړي چې په ټولنه کې قبول کړي. مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې دروانه غړې د مایته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې د عبدالحی کاکلنا د دې ساده خبرونو لاندې زورو
د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د فوج عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې وسلوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید کړی چې په کې د ملیشا ځواکونو څلور سرتیري او د لوی ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی دي. وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږلي بیان کې د پیښې ذمہواري منلې ده. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د شاه او بد طالب وسوال په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره پرون په کراچۍ کې د خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه چې حکومت به د شاه او بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. له نوموړي دا پوښتنه له هغه یوه ورځ وروسته شوي چې کله د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ول حکومت یې له هغو وسوال طالبان سره په مذاکراتو بوخت چې غواړي خبرې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د شوجو ځواکمنولو او په ټولنه کې له پامه غورځول شوی ډلو د حکومت لپاره کارکونکو غیر حکومتي سازمان وایي په څوبه کې په تیرو 15 کلونو کې درې اویا نشه ځان وژل شوی دي. د بلو وینز په نوم د سازمان د اکتوبر په لومړۍ نیټه په څو ریپورت کې ویلي د 2015 او شلم کال په موده کې 1500 نشه ځان په جنسي توګه ځورول شوی هم دي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې نامعلومه وسوالو د خبریال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون څلور کسان وجدي دي. ان شاهدانو مشالې ټولې چې پرون مازیګر د جلال آباد په واټر پمپ سیمه کې پر چاک سپاره بریدګرو ټوډي ډول موټر حمله وکړه او وتښتېدل. په څلور ورځو کې لیکوال او د صبح بخیر او ماښام په خیر رادیو په خاني خبریال سید معروف سادات هم دی. چا د بریدګر ماري نه منلې او نه هم سمې چارواکو په اړه څه ویلي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه ریپورټونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي. د طالبانو د قطر دوهې دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی محکمې ته هیڅ پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړي او نه هم چاته ویلي دي چې حاضر شي. په دې مخکې د هالینډ ان او اس ټلویزیون رپورټ وکړي چې طالبان له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي.
دا وو عبدالحی کاکل چې د دې سات د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړ او ستر ترجمانې سره سم هفتوار خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د نن په پروګرام کې په سواد کې د کشیده کارۍ لسنت سره د تړلو خزو په کار خبرې اوریو. دا به هم واوري چې کرونا و بعد دوی په کار سومره اثر کړی دی. د سواد د خزو لاسی کارونه یوازې په پاکستان نه یوازې په پاکستان بلکې په ټول نړۍ کې مشهور دی. د پروګرام قربانه د فرخنده سات
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاندی هیلی پروگرام کې موزه فرخنده ست هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروگرام کې د خیبر پښتونخوا په سوات ضلعه کې د خزو د کشیده کاری یا ګلکاری په اړه معلومات ترکو او دا به هم واوري چې د خزو د غروزکار د کورونا وبا له وجې څومره متاثر شوی دی. را سره اوسئ. د سواد تخزو لاسی کار یا د ګوتو کار چې ورته دوی په عامه ژبه کې د ګل ګنډي کار هم وایي ډیره مشهورتیا لري. په خاصه توګه د سواد سلامپور شالونه او پردغو شالونو د لاسو کار نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې مشهور دی. د سواد سنگوټي یو اوسیدونکو امینه بیبي چې په خپل د ګل ګنډي کار هم کوي او د دغه یو مرکز هم لري مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي په خوا د تراګري او نامنې لوژې د بیروزګار متاثر شو وبو او په دې 13 یو نیم کال کې د کورونا وبا له وجې پر کارونو منفي اثر شوه دي.
نو په دې باندې زیات بده سر پر وته وکړه چې مطلب د تنګر مارکیټ په لوم بیا څه شته نه هغه څه نه چاله اته ورته ځکه چې حالات ګډ وډ خل او بل نوښینو مستاسو ته چې ماشینو هم لګم نه کو نه پیر په خلکو کې بل کنه په خلکو راځي دا شته نه وړو مطلب دا لکه خپل کور کې غنم ښه کار خبر روانه د خلکو یاري مخ کې کنه په موږ خپل نن دی چې کار نه شو کولای نه موږ چې کار راکو او نه موږ خپل تیارول شي.
امینه بیبی تاسو له خپل کوم قسم کار درځي لکه د کول غندی یا تاسو مرکز کې کوم قسم زیاتره کارونه کوي؟
زه په خپل باندې سواتي ټانکا کې کوم در سواتي ټانکا ډیر زیات مشهور ده او هم په سوات کې مشهور ټانکا ده هم بهر ملکونو ته ډیر شهرت ده دې کنه زه خپل باندې زیات سواتي ټانکا کوم او خپل کې هغه چې ما سره دی هغه ټول ما سواتي کارونه راوړل کوم او په هر ځای کې استوري په خانه ګل کول ورته خلکو یې استوري ګل کول کنه زه خپل زیات کوم مختلف ټانکې ما پیه دي هغه مال لازم چې زه ته نو سواتي ټانکا شو سواتي کنه ولې شال شو دا کوي او پاکستان کې لاهور کراچي پښور مردان پدې کې لکه مطلب په اسلام دی کې نو دا په ټول دنیا کې مشهور ده که سواتی ټانټيري ګلکاری او که سواتی شال دې پدې یو لسنه پر شال کنه او لکه موږ په کاروم دا چې موږ خپل هنر خره مخکې کوو په خاني لکه چې زنه را مخکې کوو چې په دې شاته په شو تعلیم خلکو زور ورکړه د نړۍ تعلیم نه سجو کړو او نړۍ هنر نه نو تعلیم خو هغه خلکو کو چې په څیر په شیری تعلیم کولې شي نو موږ دا نو خلک دا هو سره کېږي کوم دا غوښنه محروم پاتې شو تعلیم یو تعلیم نه کوو هنر یو هنر پاتې کوو زما دا درخواست چې ټول خلک دې لري پاتې که څو تعلیم نه پاتې شي چې هنر نه بالکل پاتې نشي ځکه چې مطلب دا چې هنر او تعلیم نه یو شان ته راغلو موږ په خلک چې سبق نه دی ویلي چې څه کار کوم چې په هنر باندې کوم
او سواد کې پرشالونو او جامو ته کشیدکاری له سنت سره د زرګونو خزو او سړو روزګار تړلې دي ته سواد ته اسلام پور سیما چې ځای ولسورته سلام پور هم وای پرشالونو د کشیدکاری لپاره مشهور دی لري د دغه سیمې یو اوسیدونکو شوکت علي چې په خپل هم د شالونو جوړولو او پردغو د ګل ګندې کاروبار کوي وای د کورونا وایرس له وجې دکانونه بند دي څوک سودا نه کوي او کدي مسلې دوام وک نو په زرګونه خلک به بیروزګار شي
کوم کورونو کې کوم کار کوي نو خپل کنټینیو دي کوم مومن چې په کورونو کې کار کوي یا نو چې کوم بلانکټس او غیره جوړي شال وغیرہ نو هغه مل کنټینیو دي او کوم چې را ایکسپورټ ته د دینو هغه باندې دوی سره سره تقریبا کوم کسان چې دا کوي نو زیات تر لکه هر یو کور کې تقریبا زیات لوی واړه چې دا د سره تړلې شي ټک خو به ډیر زیات راغلي دي کنه چې چونکی لکه دلی کو جوړی کی او ان کے سوس دا ایکسپورٹ کی گی نور کیا کو خام اس تے نو تو پیدا وے نہیں کرا تے چونکی سیلی نے کی گی نو دیوا مسئلہ جوڑی گی سے مس کے دا بار مس کو سین نو بدل گئے او یا ایک امپورٹ چ کم دی لکہ ہم نا والے دا یا نور سے دس ریلیٹڈ سٹا میٹیریل ہی ما کو دی باہر نہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے گنا دی نو ار امپورٹ ہم بند ہے او ایکسپورٹ ہم بند ہے نو دل دی کم کاروبار دا سوفٹ بار ہو چلی گی
په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند یو سیاستوال نسیم اختر مشال ریډیو ته وایي که څام سک کال سواد ته سیلانیان راغلي وو خو هلته د کورونا وبا له وجې د کشیدکاری پر سنت شوی اثر لا هم پر خپل ځای دی.
د سواد هنرمندې زنانې چې دي که تاسو وګورئ که هغه هنر ګل کی یا جوړ کی نو د میټیریل کې مه دی او په دې حالات کې به مارکیټینګ څنګه کیږي نو دا هغه ژوند چې دی هغه ډېر زیات په مشکله باندې دی. ولې چې دې ټایم باندې زه په سواد کې ما په خپل باندې د ریلیف تقسیم شروع کړی دی نو زه په دې بهترین ریډیو باندې چینلز باندې زما ټول بخیر حضرات ته دا ریکوست دی چې دې وخت کې دا ډېر د سختي وخت دی ولې چې موږ بهر یو کس په خپل مال کې غریب او مستحق پیژنو که موږ د دې خلکو سره په دې کې خو کو
د سواد په یو شمیر سیمو کې په کولونه د سړو او ښځو کوټونه بنیانونه سکافونه شالونه جامې او یو شمېر نور د ضرورت شیان جوړیږي چې دغه نه یوازې د ملک نورو برخو بلکې یو شمېر هیوادونو ته هم لیږل کیږي. د سواد یو ځایي خبریاله شایسته حکیم وایي د کورونا وایرس له وجې پیدا شوې صورتحال به د هغو کورنیو پر ژوند منفي اثر پرې باسي چې د کشیدکاری له صنعت سره تړلې دي.
هغه خلک چې په کورونو سطح باندې زموږ خویان دي چې واړه واړه کاروبارونه کوي یا بزنس کوي نو د هغوی ته زما په خیال ډیره ګرانه ده او ډیره سخت وخت دی. ځکه چې هغوی هغه ورکوټه بزنس ته وخت په وخت سیزونه جوړوي په لاسونو باندې او هغه بیا مخکې لیږي او سیګ کدوی خپل د کاروبار چې نو جاری ونه ساتي د ډیر شي خلک دی پکې ډیر خویان دي زمونږه چې هغه په دغه کاروبار باندې چې نو خپل کور د خپل کور والو شته نو پالنه کوي نو هغه خلکو ته ډیر زیاته ګرانه ده.
تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مونږ په سواد کې د ښځو د کشیدکاری پر روزګار او د کورونا وبا له وجې پر دغه سنت پر اثراتو خبرې کوو. د سواد په سلامپور کې خوشا سلويخ سره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او صادرو د صنعت سره تړلې دي. په دغه کې زیاتره شمیره د ښځو ده. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوسې ځان لا په نړیواله منډای کې هم ځای پیدا کړی دی. په دغه اړه د سلامپور د کاټیج د صنعت سازمان مشر حاضر ګل مشال ریډیو ته وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کډې چې دی هغه کار کوي او د هر کډې سره کم از کم 3 خلک چې هغه زمونږ د کلی پر روزګار دی او د دې نه علاوه دا یو کډې چې دا ځان سره د خپل کلی په بهر د 2-3 خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 5-5 خلکو د بهر د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې 5000 کډې چې روزانه کار کوي نو دوی 15000 د زنانو شالونه یا د نارینه د لپاره صادري چې دی تیاری د شانتۍ ده واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
حاضر کول دا هم وایي دوی سره حکومت هغه سیمرسته نه کوي څنګه چې دوی غوښتنه لري. خو د کشیدکاری له صنعت سره تړلو خلکو په خپل سر دغه کاروبار د نړۍ ځینو هیوادونو ته رسولې دي.
دا مونږ چیک ریپبلک کې مارکیټ کوو. دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي د خلکو سره. هغه زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي. په جرمنی کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقل بنیادونو باندې. او سږ کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي هغه یې پروشي دي زمونږ ولې کنسایمنت ته په پولند کې زمونږ خبرې اترې روانې دي. دا چې زمونږ په کینیډا کې خبرې اترې روانې دي.
د سواد کشیدی او ګل ګندې سند سره تړلي خلک وای دوی له حکومت سو واره وختونه کړي دا چې دغه سند ته ودی لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملی غړي فضل الهي مشال ریډیو ته وای دوی په صوبه کې د کورونا وبا له وجې سندونو ته د رسیدلو تاوانونو چارج اخلي او حکومت یې کوشش کوي چې د صوبې وړو صنعتونو ودې ته زیات پام وکړي.
جی بالکل دے او چې سمره مونږ دے کنه په دې باندې سمره غشوی دی په باندې یو کمیټي جوړ شوې ده په دې کې ودرلا سي ممبر دی او په باندې به کوي چې سمره مکمل الیس وکړي چې د چا چا په سره شامل او شوې نو هغه باغې د پاره ریلیف پیج ورکړي.
پوسواد کې مو د کشیدکاری د سند په اړه د منګوري سره تعلق لرونکي شافحت سره هم خبرې کړې دي. شافحت د 13-15 کلونو راهیسې د کشیدکاری له سند سره تړلې دي. خو د کورونا وبا له وجې د سوخت لپاره دغه کار پرې خوت. نو موري وايي پوسواد کې پر شالونو جامو او یا نورو شیانو کشیدي او د ګلګندې له کارونو سره د تړلو خوځو کار روزګار د کورونا وبا له وجې سخت اغیزمن شوی دی.
له فرخند اسد سره مو تاندې هلی خبرونه واوریده او اوس بوریوال کاکړ یو بل هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوي. راځي چې په ګډه واورو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د قربا پیس هر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د آئین لمخې د میرمنو پر ځنګړو حقونو له قانون پوهانو سره خبرې کوو. په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې که یو څوک د لونو او خويندو په څیر د زامنو او بچیو تعلیم ته ډیره توجه کوي آئین او قانون دې ته څنګه ګوري. آیا په پاکستان کې د آئین لرویا یو سړی په دې پابند چې په لونو او زامنو کې به فرق نه کوي؟ که څوک توان ولري او بیا هم په لونو تعلیم نه کوي نو آیا د قانون له نظره دا جرم ګڼل کیږي او که څنګه؟ د پاکستان په آئین او قانون کې په دې اړه څه وضاحت شته کنه چې د نجونو ودونه به د دوی په خوښه وي او کنه د کورنۍ په خوښه؟ د پاکستاني آئین له مخې ښځې د پلار په جایداد کې او د میړه یا خاوند په جایداد کې حق لري او کنه؟ د دې حقونو ترلاسه کولو قانوني لارې څه دي؟ د میرمنو د حقونو مبارزین پر شذو د کورنی تشدد ضد احتجاجونه کوي. د قانون له نظره تشدد وای چته که پر یو شذ تشدد کیږي نو هغه ته قانون د خلاصون لپاره څلار ټاکلې ده. دا او دې ته د ورته نور پښتون جواب اوریدو لپاره د خبرونی ترپای را سره اوسئ. په پاکستان کې په مجموعي توګه دا سلی دلکیږي چې خلک د لونو او خويندو په څیر د زامنو او بچو تعلیم ته ډیره توجه کوي. قانون پوه شهاب خان وایي دا خبره تر ډیره حد رښتیا ده. خو د پوینا د قانون څخه څرګند سرغړونه ده. هغه ځکه چې په قانون کې داسې توپیر ساتل منع دي.
آئین چې کوم دی زموږ کانسټیټیوشن اف پاکستان 1973 د لاندې کوم دی د ماشومان کې الګ او جنې دا دوانه ایکول دي او د دوانو چې کوم حقوق دي هغه بالکل برابر دي. د تعلیم په حق لچ ګوري د تعلیم په حق لم برابر دي او د هر لحاظ باندې معاشرتي چې کوم اقدار دی هغه ایکول دي. پای کې داسې هیڅ هم نشته دی چې خدا نه خواسته الګ ته غور کتري د جنې نه چې کوم د شریعت مطابق حقوق دي هر یو شی پورا فل فلج ورکړی شوی دی.
له نوموړي مې پوښتل چې که په هلک او نجلۍ کې فرق کول په آئین کې نسته، نو آیا په پاکستان کې د آئین له رویه یو سړی په دې پابند دی چې په لوڼو او زامنو کې به فرق نه کوي که څنګه؟ هغه وویل
آئین کې دا شیز دی چې ایکول رائټ آف ایجوکیشن دی چې هر یو کس چې کوم دی که هغه الګ دی که جینې ده که وړوکی دی که لوی دی هغه ته حق حاصل دی چې هغه دې تعلیم حاصل کړي. هغه تعلیم باندې قدغن نشته دی. نو چې کله موږ دا سیس ګورو نو دا یو فائدہ ورکوي هر هغه ماشوم چې نیتا چې په کم باندې قدغن لګیدلی شي د کور طرف ته ورته څوک وایي چې ته به تعلیم نه حاصلې، نو هغه قدغن چې کم دی نو هغه په دې آئین آرټیکل چې کم دی مطابق دې ختم کړی دي کنه، ځکه ایکول رائټ آف ایجوکیشن دی پای کې.
د پاکستان او په ځنګړې توګه پښتنو په یو شمیر لري پرتو سیمو کې داسې خلک همسته چې پرتوان لرلو سربیره په خپل اولادونو زده کړې یا سبقونه نه وای. په دې کې زیاته برخه د نجونو وي چې کورنۍ یا د بیلابیلو وجوهاتو له کبله تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوي. آیا که څوک توان ولري او بیا هم په لوڼو تعلیم نه کوي نو دا د قانون له نظره جرم دی او کنه؟ ایډوکیټ شاب خان وای چې په پاکستان کې لتروسه په دې اړه قانون سازی نه ده سوی،
ځکه چې مونږ خو کمیوټ او ثرد ورلد پاکي ریټینګ کې راځو. ترکی پذیر ممالک کله د لاین نه لاندې شو کله باندې شو داغه، نو ځکه چې کم دی نو دی کدغن لاس نه دی خو د شوی ادروایز فیسیلیټیز فل فلج ورکړي دي د ماشومان د پاره چیرې دي فل سکولینګ گئی او په دغه مت کې چې کم دی نو ګورنمنٹ آف کے پی کے چې کم دی خیبر پختونخوا ګورنمنٹ ایون پنجاب کې مونږ اوس دې ټیم کې کم پروګرام روان دی دغه مطابق سکول یونیفارم شو هغه ته ماهانه وظیفه شو جینکو ته دا ورکول کیږي. د هغه چې کم سالانه کتابونه دي د لغنه بعد اپریډیشن نه بعد چې کله پاس کې خپل کلاس نو هغه کتابونه بوکس چې څومره دي نو هغه آیو فری ورکړي. اوس ریسنټلی چې کم قانون سازی وشو اور قانون سازی مطابق چکم دینو ایکول دغه چکم دې زمونږه ټیکسچر کم بوکس دي دا سلیبس په زمونږ د ټول سکولونو یو شان دي، شکه ګورنمنت سکول وی او کاغه سرکاري دغه سکولونه وی پرایویټ سکولز وی.
قانون پو زرغونه بړې سی وای نارینه دي په قانون کې شذو تا ورکړل سوی د ژوند حق دا سینه تشریح کوي چې ګواکې هغه ژوندې ده او خوراک او تشا کوي.
مطلب د ژون پاکو کې دا مطلب نه دی چې خالي دي دا ژوندۍ، د دې مطلب دا دی چې د ډیګنیټی سره د عزت ماشي کې دا ووسیږي او خپل د ژوند کوم بنیادی حقوق چې دی لکه د اوبه خوراک سبق تحفظ عزت دا ګردو سره به دا ژوند تیرول غواړي. او د دې چې کوم ځای کې لکه یو نارینه سړی چې یو ځای تلی شي دې ته هم دا حق لري چې دا به په هغه علاقو ته په هغه ځایو ته تتلی شي. سړي ته چې حق دی د شناختي کارډ د جوړېدو دغه ته ښځې ته هم دغه ته حق شته په شناختي کارډ دپاره د خپل د خبرې کولو دپاره لکه مشي وایي فریډم آف سپیچ یو څه وایي په دا لو په لنګیج کې نو هغې ته د خبرو کولو حق هم دا لري چې هر ځای کې یو خبره وکړي یو پوښتنه وکړي د سبق حق دی په سړي ته چې شته هغې ته هم شته.
دا وای قانون شذو ته پوره حقونه ورکړي خو د شذو ناخبری او کلتوري بندیزونه یا پوړاندې خندونه رامنځته کوي.
دلته چې د سکولان او د سکول تر رسیدو پوری هغه رسیدل چې دی سبق حاصلول چې دی هغه کې ډېر مشکلات شته. دلې په قانون کې نهشته، قانون هر شی ورکړی دی، سکول هم خلاص کړی دی، ځایونه هم ورکړی دي، د ښځو هوسټلز هم دلې شته که د هایر سټډیز لپاره دوی یو ځای سبق وایي په اسلام آباد کې وایي دلته په کوټه کې وایي په ځای کې چې وایي لیکن دور دره مطلب لرې علاقو کې چې لږ پس کوچني کوچني کلي دي په غرو کې کورونه دي هلته هم سکولان شته لیکن د کلیوالا یې نه پرېږدي.
دی ویل چې په پاکستان کې پنجونو د خامخا تعلیم کولو لپاره د قانون نشټوالي لکبله ضروری دا چې پلرونه پر دې کانې کړل سي چې د ماشومان او په ځنګړي توګه د نجونو تعلیم ډیر ضروری دی.
سیول سوسایټی چې موږ ته چې دا لوکل ان جی اوز دی انټرنیشنل ان جی اوز یو څه کارونه کوي نو هغه یو موبلایزیشن کوي هغه کمیونټی ته چې هغه خلکو ته وایي خلک پوکي په مدرسو کې مش خلک پوکو کوشش مش کوي چې دوی پوه شي خپل د بچیانو د حق په باره کې چې سبق ضروری شي دی قانون هیڅ پابندی نه دی شي او سزا هم پلار ته نه شي ورکولی چې خامخا به بچی سبق پوه شي. دا تر هیڅ قانون نشته دی خواته چې
نوموړي ویل چې په پاکستان کې او په ځنګړي توګه لري پرتو سیمو کې د میرمنو حقونه لسره بحث کیږي نه او نه هم څوک پر دې موضوع د خبرو ارزښت محسوسوي.
بېخي ډېر ځای کې په ډېر ټاپکس باندې ما خپله ریسرچ کړې دي نو هغه پړه لیکه ښځې چې دي هم هغه نه دي خبرې په ډېر ځایو باندې سوای د څه قانوندانو چې دي یو څو ښځې چې دي چې هغه وخت کوم وخت چې دوی ته خالي پیښې سي نو د خالي پخوا چې د یو کچري ته یو کورټ ته مخکې نو په مخ کېدو کې چې کوم مشکلات سره راځي یا زموږ سره مخامخ سي موږ یو خبرو ټکو نو دوی به پوه سي. دغه په د عام ماشین کې زه خو هم په سلو کې باندې نوي ښځې خپل پاک وکړي خبر
په پښتنه ټولنه کې لوی شمېر ودونه د کورنیو په خوښه کېږي یعنی ډیرای او په ځنګړی توګه کلیوالو سیمو کې زیاتره خلک خپل لونی او خويندې په خپل خوشو ودوي. اوس پښتنه دا ده چې آیا دا د پاکستان له قانون سره سم کار دی او کڅنګ ایډوکیټ رحیم وزیر وای د مور او پلار په ګډون هیڅوک حق نه لري چې یو انجلۍ د هغې د خوشي خلاف چاته پني کاکړي.
نو په دې کې ډېرې زیاتې جنګۍ راشي چې په وړوکوالي کې مطلب د دوی د دوی والی بارس چې کم دی پلار یا تر یا نیکه یا بل دوی سره مطلب آلریډي د یو بل کا سره نکاح کړي وړوکوالي کې کنه نو قانون په دې حواله سره ډېر زیات صفه دی او ډېر سخت دی. قانون دا وایي چې کچرتا جینې وړای وړای او دا چاته په نکاح کې ورکړې شي کنه نو دا چې کله هم بالغ شي دا لفظ عاقل او بالغ سو جورس عاقل شي بالغ شي کنه چې د عقل امر شي په امر شي په شو په بد پوي چې کله دا بالغ شي نو د دې سره اختیار شته چې دا لک ماته چې دوی نامولې دی یا زده تور کړي وړو کولی کې کده دې خوشي نو ډیر شته کده دې خوشا نه وي. قانون دا وایي چې څوک هم زبردستی نشي کولای یو طاقت هم نشي راتلای چې د جنې په زبردستی د دې حالک سره خامخا به وده کوي کده دې پلار ور کړی وي کموري ور کړی وي بچام ور کړی وي.
ایډوکیټ شاب خان وای په قانون کې کڅه هم یو دا سلارستا چې د کوم مرنجلی پلار او یورور د هغه په سلا چاته کوژدن کولای شي خو کله چې هغه لوی سي نو بیا هم قانون دا حق ورکړي دي چې که خوشاله نه وي نو جدا کېدای شي.
چې کله فرصت یو جینه یا ماشوم چې کومه ده هغه بالغ نه وي 18 سال نه وي نو د شریعت مطابق چې کوم دي اب بزریه ولی مونږ کوم مرتوی وایو چې پلار یا یورور دغه په ذریعہ دغه په کنسنت باندې وعده کیږي شي او بیا چې کوم دی کوم فاميلي کورټ اورډیننس ته فاميلي کورټ اکټ دی زموږ د پاکستان هغه بیا دا اجازه جینې ته ورکړي چې کله هغه بلوغه تور سي د 18 سال ته او په 18 سال بعد چې کوم دی هغه دا سي غني چې راغله خپل خاون سره خو وخت نشي تیرولي نو هغه کورټ ته رجوع کولی شي او کورټ نه چې کوم دی نو هغه جوډیشل ډایورس د خلا په ذریعہ باندې اغستی شي او یا چې کوم دی نو جکټیشن اف میریج کولی شي چې دا غي په بنیاد باندې دی له مہر هم ملاوي دي شي.
ایډوکیټ رحیم وزیر ویل چې د پاکستان په عین کې پادی اړه شاملي مادي هم له اسلامي قوانینو راخستل شوی دی.
نو دوی د کوم دغه ایشوز دي دا دوی د اسلامي شریعه نه یعنی فقہ نه راخستې دي او په فقہ کې ائمه اربعه چې کوم دي سلور امامان دي په دې شی باندې متفق دي د دوی اجماع ده چې کجی نه وړي چرتا دوی په یو نکاح کې د دې والی ورکی پلار مور تر نیکه بل څوک دا چې کله بالغ شي نو په فکر کې یو لفظ استعمالیږي خيار البلوغ. خيار البلوغ مطلب د دې د بلوغت اختیار چې دا بالغ شي نو دا د غشای کینسل کولای شي په خپل आवाज کولای شي زما خوخ نه دی. نو دا ډیره غټه ستونزه ده. په دې باندې شری حواله سره هم د شاید کلیر دی واضح دی او د شریعت چې کوم نصوص دي دغه نه غا په اسلامي چې کوم فیملی لاز د پاکستان دا غش ډیره خسته دی او دوی وایي چې کجینې وړو کولی کې چرته چا وعده کړل مطلب په نکاح کې ورکړل او چې کله دا بالغ شي نو په دې باندې څه جبر نشته په دې باندې څه فورس نشته او دې
د ژوند خوندیتوب او تعلیم ترڅنګ په جایداد کې برخه درلودل هم د میرمنو په مهمو حقونو کې ګڼل کیږي. د پاکستانی آئین له مخې ښځې د پلار او خاوند په جایداد کې حق لري او کنه. ایډوکیټ شهاب خان په دې اړه وایي
نو د شریعت مطابق چې څومره مداغي شیر وی 1/2 حصہ د خپلوالس په دغه کې وی جائیداد کې 1/4 چې کم دی هغه د خاوند په حصہ کې راځي د جائیداد کې او دا کوټ ورکي هغه ته د ریکګنایز کیږي. په دې باندې که خدا نه خواسته داسې څوک وي چې دا غي حق چا وهلی وي یا روډ تلف کړی وي تر دې پوري چې دا غي نه په دروغ باندې لکه په ډرامه یا په دغه باندې جلسازه باندې ګوتې پستان باندې یا په انتقال باندې لګولی وي نو هغه کوټ آف لا تر دې شي هغه چیلنج کولی شي هغه انتقال یا هغه ستام به چیلنج کیږي او ختمیږي کینسریږي.
کچېری یو شزی ته د هغې د پلار یا د میړه په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي نو له دوی سره بیا څه قانوني لارستا او دوی باید څه وکړي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه وایي
چې کوم ضلع عدالتونه دي په دې کې د سینئر سیول جج سره به د خپل یو کیس به د سیول کورټ کې دا جمع کړي. نو چې کله په سیول کورټ کې کیس جمع کړي د مخالف چې کوم څونه خلک دي چې د خلاف دغه خزه دعوا ده هغه به فریقین پکې جوړ کړي بیا به جج ریکارډ راوغواړي چاهے دې څونه جایداد دي چې کله د جایداد په عدالت کې څونه ریکارډ راشي جج به مطلب د وکیلانو چې کوم دلایل واوري دغه بنیاد باندې به یو فیصله وکړي چې دا خو بالکل دا هم د دې کس لور ده د دې کسانو خور ده او د دې د جایداد نو په جایداد کې زهره خبر د پلار نه ورته پاتې دي د دې خزې حق شته پکې او جج به دې باندې فیصله وکړي چې د خپل جایداد ملاوي شي.
د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په پښتنه ټولنه کې پر ښځو په کور دننه لا هم تشدد کیږي. له ایډوکیټ شهاب خان څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره کوم څه ته تشدد ویل کیږي. هغه وویل
تشدد څه کوم دی؟ دغه داسې دی چې جسمانی تشدد ورته هم ویل شي هغه دا وهل ټکول بندول په کمره کې روټه نه ورکول شو دا غي چې کوم ضرورت دی هیلث اور هایجین هغه نه پوره کول دا هم په تشدد کې راځي او دې سره منټل ټارچر چې کوم دی لکه فرض کې یو جنې ته تانې ورکول چې په دې مکه ته خشتنې ته بدرنګې ساختو کې فرق دی ستا مور ستا پلار ستا رور دا تانې ورکول یا هغه ته تھټ ولګو چې د دویم معجزه پتا باندې دویم نکاح کوم دویم خزر اولم ته به زما وینځي ته به زما نوکرې ته به زما بچی سنبالي تاله تاله لکه هیڅ قسمه حقوق نه درکوم دا هم چې کوم دینو رائټ عدالت چې کوم دی دا پروټیکټ کوي د زنانو او دا خدای مې کدا شي خبره وي هغه د پاره پورته زنان را دي شي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د آئین لمخې د میرمنو د ځانګړو حقونو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریده. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې ورته موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
په واډو نه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړې
هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.